یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا سجی رادو دا دی سات پا خبرونه که مو هر کلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان او هند استازیو د دواړو هیوادو ترمنځ د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی دی، خو دغه دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځې ته غځېدلی او روسي ځواکونه د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زلینسکي دا خبره له رویټرز اټان سره نن په مرکه کې کړې. د ګوګل اروپایي څانګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملین د پلوي خبری چینلونو آر تی او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. ګوګل چې یوټیوب یې یو برخه ده پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا پریکړه سمدستي عملي کړي، خو یادونه یې کړې چې وخت په کار دی څو سیسټمونه په بشپړ ډول بند کړي. همدارس ټویټر اعلان کړی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له انفاظ سره په یو وخت کې به د آر تی او سپوتنیک رسمي حسابونه بند کړي. د ټویټر د ادارې یو مسؤل چارواکي رویټرز خبري اژانس دا خبره تایید کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یوې ورځنۍ لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غني بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ ودانۍ نه لري.
د فبروري 3 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت
د اوکراین ولسمشر وایي تر څو چې روسیه بمباري کوي د سولې خبرې نشي کېدی. په دې ارتباط مې چې وړي ولادیمیر پوتین پر اوکراین برید وکړ، د روسیې د چارو د کارپوه عبدالکریم حقانیار نظر اخیستی دی چې یوه برخه یې تاسو واورېده. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. شغل بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 9/20 غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شزو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. خغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل ويختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کېدو غوښتنه وکړه او ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینې اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګونو غوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ژمن بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته تلو لپاره باید د افغان جون او خزل ورتیا او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق یې دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی ته په سفر کې د خزو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو افغان خزو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خزو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خزو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خزو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژه ورکړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي ملګری ملتونه مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر طالبان باید فشار زیات شي چې بشري حقونه په افغانستان کې رعایت کړي. بل لور ته یو شمېر افغان ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله دوی وهلې دي، ډبولې دي او د مرګ ګواښونه ورته کړي دي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د داسې ځوانانو عکسونه خپره شوي دي چې په خوست کې طالبانو د ملي بیرغ د ملاتړ په تور ترې ویشته قیچ کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د خوست والي څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې خلکو ته ګواښ کړی و چې باید د خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمایزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې اوس پک کړې ده.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خود ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا او یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل زه تر اوسه په دینه پیغام چې تا په کوم نام شکنجه کړم مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچې کړي او د دوی سپکاوی یې کړی، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کارولو نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله ځلاند نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي ځلاند او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملي ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والي ورستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملي درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وایي ولسوالي ودانۍ نه لري. د دوی خبره چې ولسوال او مامورین په پردیو کورونو او جرو کې خپل دفتری چارې مختوړي. په تیر حکومت کې دغه ولسوالي پرسونل له دوه ولسوالي څخه کار کاوه او له هغه ځایه چارې سنبالولې. تفصیل په دې راپور کې.
د منډول اوسیدونکي وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشتوالي له امله د حکومت د نه لاسرسي او هلته د کار نه کولو په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین له لومړنۍ وسانتیا او بې برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناست وو، له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعاله کړې، مامورین یې د کار او مراجعین یې د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې کېږي د امارت اسلامي دلته په منډول کې حاکمیت پیدا کړی دی، مقام ولسوالۍ او نور دولتي تعمیرونه پکې نشته. ولسوال او د قمندان امنیه او دغه امنیت ملي دغه درې ارګانونه دغه د هغوی خلکو کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي، خو هغه دفتر دپاره مناسب.
د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د نورو ولسوالیو په څیر د ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورین په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولایت کې زیاتې ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼې ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضې ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکي خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤولین په دې برخه کې ډېر کار کړی او ولسوالۍ یې خپلو ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله با بودیجې ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د ښاغلي حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې، خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
د اوکراین مسلې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن اوومه ده. تروسه دغه ځواکونه د اوکراین هیڅ یو لوی شار نه دی نیولی. نور حال له نوریاس نوریس څخه اخلم چې په سټوډیو کې راسره. نوریس، تازه حال د دې جګړې څه دی؟
شیبر صاحب، تر اوسه پورې د لویو ښارونو د نیولو په اړه چارواکي داسې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه په پام کې لري مخکې له دې چې ځواکونه د اوکراین لویو ښارونو ته ننوځي، په درنو وسلو سره غواړي چې ډیره خرابي یا ویجاړي رامنځته کړي. او پرون هم روسي ځواکونو خارکیف او دغه راز په کیف کې ډیرې ودانۍ په توپونو او دغه راز په توغندیو وویشتلې چې یو څه مرګ ژوبلې هم رامنځته کړي، چې له دې سره د جنګي جرمونو موضوع هم مطرح شوې ده. خپله د اوکراین ولسمشر هم ویلي چې دا جنګي جنایت بنل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي تر څو د سولې د خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زیلنسکی دا خبره نن له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې کړي او دغه راز د ناتو له غړو هیوادونو هم غوښتي چې د روسیې د هوایي ځواکونو پر مخ د الوتنو ممنوعه هوایي قلمرو رامنځته کړي. البته د یادونې وړ بولو چې په دغه جګړه کې د روسیې هوایي ځواکونو ډېر برلاسي دي او ډېر خرابې هم هوایي ځواکونو رامنځته کړي ده. په هغه حال کې چې برسه له اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکف نن وویل چې هیواد به د ترکیې د ډرونونو په ګړون له بهر سټینګر او جاویلین توغندي ترلاسه کړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې به دوی ته وسلې ورکوي.
په سیاسي ډګر کې عکس العملونه څنګه دي؟ بیګا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم جو بایدن هم خبرې وکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن سخت عکس العمل څرګند کړ. جو بایدن ملت ته په وینا کې چې له کانګرس څخه خبرېده، د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه وکړه چې امریکا به تر څنګ ودرېږي. ښاغلي بایدن په دغه وینا کې پر اوکراین د بې دلیل او له مخکې پلان شوې عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. په استازو جرګه کې چې عموما د دیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا د دغه وینا ډیر هرکلی وشو او ډیرو وکیلانو د اوکراین بیرغونه رپول.
نوري صاحب مننه.
سوال دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین بریټ وکړ؟ د روسیې د چارو سره بلد او آشنا عبدالکریم حقانیار نظر می پدې اړه خسته.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سېشنبې په ورځ باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب، ستاس په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي. د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شایي دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کېږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم که له سیاسي اړخه ورته وکتل شي، د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغسي یووالی او دی غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ذهنیت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ده. او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین دا سه محاسبه کړې وي، ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه څه وړول محاسبه درلوده. ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل سو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي په نړۍ په کچه باندې دغسې یو عکس العمل ښودل سوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول اسانه دي په تاریخي لحاظ کې وګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې سماد ماده نجات پاکل فکر مکه وي، ماته مهمات راوستوي، او دا ډیره خطرناک حالت دغه واقع سوس دي. زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پوری کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې وسیدل، په داوه طلب ډول اوکراین ته تللی دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. لبل اړخ تاسو ګوري چې اکثر اروپایي وادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولیسي دي دا پولی پراخه کړي، او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي. او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډیر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
له ښاغلي حقانیار څخه په مننې اقتصادي خبرونو ته مخه کوو.
د کابل خروالی وایي د بایو د مدیریت طرحه 95% مکمله شوې ده، او په راتلونکو 4 ورځو کې به نرخ پاڼې په کابل کې وویشل شي. د کابل خروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزین ازادي راډیو ته وویل د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ د بایو د کنټرول کمیسون د بایو د ټاکلو په برخه کې کار پیل کړی، او ډیر ژر به نرخ پاڼې په کابل ښار کې وویشل شي. ښاغلی بارکزی وایي کابل خروالی د کورنیو چارو وزارت، لوی څارنوالي، د سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره په همغږۍ د دې نرخ پاڼو ملکی دو څارنه کوي، او د بایو په کنټرولولو کې مکلف دي. نو موړی زیاتوي د نرخ پاڼو لويشل ورسته کڅوک تر سرغړونه وکړي، قانوني چلن به ورسره وشي. دا نرخ پاڼې په داسې حال کې جوړیږي چې په ورسته یو 2 میاشتو کې د لومړنۍ توکو بیې لوړې شوي، او همدا اوس یو بوجۍ 50 کیلو یې وړه 2150 افغانۍ، یو بوجۍ 40 کیلو یې وریجې 2100 افغانۍ، او 14 کیلو یې غوړي 2100 افغانۍ خرڅېږي. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه وایي د تیر کال په پرتلا د غالیو تولید 15% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 100,000 متر مربع غالۍ په افغانستان کې تولید شوی و، خو سږ کال دا رقم 900,000 متر مربع ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د غالیو د تولید ترڅنګ د غالیو اوبدلو ته هم ډیرو خلکو مخه کړې ده. د ښاغلي نوري په وینا تیر کال 1,000,000 کسانو چې ډیر شمېر یې مېرمنو جوړه وه د غالۍ اوبدلو په 1.5 مرحلو کې فعالیت کاوه، خو سږ کال د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله دا شمېر 1,500,000 کسانو ته لوړ شوی دی. د بانکونو د فعالیتونو محدودیت، د غالیو د خام موادو لوړې بیې او د غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دهلیزونو د پروازونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د غالیو تولیدونکي ورسره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 1.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 1.2 افغانۍ او 1.3 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 3.5 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 3.4 پوله، زر هندۍ کلداري 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لاره له پاکستان سره سوداګری نږدې نیمه راکم شوې ده، او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لمړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجي تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کوم زموږ د تجار صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دوی ته بې لمبره یا بې اجازې دغه موټرې خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاشت مخکې د دې دنه کرایه وه 1,500 کلدارې، اوس په 15,000 په 6,000 کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زموږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بل کونټر جوړ شي، یو بل لاره جوړ شي. فکر کوم چې د ورځې به 2,500 تجاران او صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. د دې لپاره یو بل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي او سهولت ورله ورکړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1,200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1,500 ته راټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برونو مور کې د دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1,200 لارې یا 1,000 لارې کم از کم روزانه به برونو مور کوو، خو نن هغه برونو مور چې د تخمین د 1,500 د برونو مور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې شوی سہولتونه شوی الحمدلله کمپیوټر سایز شوی دا سیستمونه شوی دي. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوی دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
د مالیاتو لوړوالی، په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاو نشتوالی، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغېزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغېزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو هلو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یوه نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکار یو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوری او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او دا هم دی مجازي نړۍ للارې ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونیدو چې تقریبا و کال مخکې په روزګان کې 3G هم 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې موږ نه سوای کولای چې دغوی سره ووینو او په لیدلې شکل باندې موږ دغوی سره خبرې وکړو یا هم د کورنۍ غړي دغوی سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وت ونیدو چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې هم په ویډیو کال باندې موږ دغه سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات پلسوی دي، 4G خدمات پلسوی دي، سخت خوشاله خو ورسنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G پلسوی دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید ارتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په ورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري پلسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازې د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیرانو زری په 3G باندې کاروان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام تیسې د مقصد وای چې ژغ یا ژغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G ده، دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبرې چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لارې وصل کړي وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي هغه وای هیله لري چې نوري مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه یې هم سوځولي وه. په اروزګان ولایت کې اوس مهال 3 خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایمټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي راډیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپه کیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه ده. دلته یا به د یو غرب یخته ځي، یا به داسې یو لږ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بیسیم یا رسالات. نو موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره و خود ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
لاند خبرونه لا ساتي رادیو. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارد ډالر د کارولو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځ یرغل نن 8 ورځې ته غځېدلی او روسي ځواکونو د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. د ګوګل اروپایي څنګه وایي چې پر اوکراین د روسي د یرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو RT او سپوتنی کاروان یوټیوب چینلونه بندوي. او د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د شلو ورونو لوبه ده.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالداري سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې دوی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم، شپک مشتي امفیټامین شیشه ډیر رواج شوی دی.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبي